په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 2 د جولای میاشتې 24مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبرو، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ایراني چارواکي د هلمند له سیند څخه د اوبو حق ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماتیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارج دافیر رافایل یودی چا سره کتلی او د نجونو پر تعلیم او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. د شغلی کرزی په ټویټر کې په دې اړه په بیان کې راغلی چې کرزی د افغان نجونو د تعلیم مسله مهمه وبلله او له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغان ځوانانو، نجونو او هلکانو د پوهنې د ودې لپاره جدي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه دغه رنګه د دې اتحادیې د مرستو قدردانی کړې او له دې اتحادیې سره یې د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو له واکمنۍ نږدې 2 کاله وروسته هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نورو زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکول سوې او 8 میاشتې کېږي چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل سوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان په دوامدار ډول د وچکالی په ګډون د اقلیم او اقتصادي بدلونونو له ټکنونو سره مخامخ دی او دا چې 80% کورنۍ د خوړو او عوایدو لپاره پر کرنه متکی دي، د سږ کال د غنمو حاصلات به یوازې 40% اړتیاوې پوره کړي. اوچا پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دې وضعیت په پام سره د خلکو ملاتړ ډیر مهم دی. د تیرو 4 ورځو سیلابونو په 2 ولایتونو کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت د یکشمې په ورځ وویل چې په کابل، میدان وردګ، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، نورستان او کنړ ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د لسګونو کسانو پر مرګ ژوبلې سربیره سلګونه جریبه په کرنیز ځمکه، باغونه او حاصلات هم ویجاړ شوي دي. پاکستان کې 3.5 میلیونه خلک په شکرې ناروغۍ اخته دي. دا شمېرې د انډوکراین سوسایټي په نوم یوې نه دولتي مؤسسې پرون خپرې کړي. د دې بنسټ له تازه معلوماتو سره سم له 2019 څخه تر 2023 نه د کاله پورې په پاکستان کې د شکرې ناروغان شمېر 10% زیات شوی او په تیرو کلونو کې ورڅخه 400,000 کسان مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې شاوخوا 450 میلیونه وګړي په شکرې ناروغۍ اخته دي چې زیاتره د بې وزله او یا مخ پر وده هیوادونو اوسیدونکي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې له یرغل له څه باندې 1500 ورځو تیرېدو وروسته دغه هیواد تر نیمایي زیاتې نیول سوې سیمې بیرته ازادي کړې دي. انتوني بلینکن د یکشمې په ورځ CNN ته وویل چې کیف له روسیې څخه د خپلو ټولو اشغالو سویو سیمو د ازادولو لپاره سخته جګړه په مخ کې لري. هغه د اوکراني ځواکونو لخوا د نوي ځوابي برید د پایل په اړه وویل چې لا هم لومړنۍ ورځې دي او موږ باید پایلو ته انتظار وباسو. شغلې بلینکن وویل چې نتیجه به په 2 اونیو کې معلومه نه سي او په کار د 2 میاشتې انتظار وایستل سي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې اوکراین ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوایي دفاعي تجهیزاتو په ګډون د پوځي مرستو یوه نوې بسته اعلان کړه. د سودان پوز وای د 4 سرتیرو په ګډون لشتل لره 9 کسان په دغه هیواد کې د وی ملکی الوتکې د نسکوریدو په پیښه کې مړه شوی دي. پوز په ویلامه کې ویلي چې دغه پیښه پرون د دغه هیواد د جنوب په پورت سودان هوایي ډګر کې شوې ده. پیلامه کې راغلی چې د دې پیښه یو ماشوم ژوندۍ پاتې شوی دی. د پورت سودان هوایي ډګر په سودان کې وزنې فعال هوایي ډګر دی. په دغه هیواد کې د پوز او ملیشه ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه په نتیجه کې نږدې 4000 کسان وجل سی وی دی. د ایکوادور چارواکو پرون یکشنبه ویلي په یو زندان کې د جنایتکارو ډلو د غړو ترمنځ په شخړو کې لشت لږه 15 زندانیان وجل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د سنای زندان ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي د سیالو جنایتکارو ډلو د زندانی غړو ترمنځ دغه شخړه د لویدیز ښار ګوایاکیل په لومړي نمبر زندان کې د شنبه او یکشنبه ترمنځ شپه کې سوي ده. ټپیان په روغتون کې تداوي کیږي. بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د خبرونه درا پورونو برخه ته. ایرانی چارواکي د هلمند لسین څخه د اوبو حق تر لاسه کولو په خاطر پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د غیر ډیپلوماټیکو لارو د کارولو په لټه کې دي. ایرانی چارواکو او د پارلمان غړو طالبان تورن کړي چې له شفاهي ژمنو سره سره د ایران د اوبو حق نه ورکوي. اخو د راپورونو لمخې د ایران د کورونی چارو وزارت په ځینو شهرونو کې د افغان کډوالو د استوګنې او په کار د ګمارنې پر چارو بندیز لګولای دی. سفیر بلستان اگزای اپدی اړه نور تفصیل.
د ایران د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړي او په کابل کې د ایران پخوانی سفیر فدا حسین مالکی ویلي د ایران د ملي امنیت عالي شورا له ډیپلوماسۍ پرته داسې لار لټوي چې په مټې له هلمند سینه د ایران حقابه ترلاسه شي. هغه ویلي په تهران کې د طالبانو د سفارت تړل یا له طالبانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو کمول هغه انتخابونه دي چې د ملي امنیت عالي شورا د یوې کمیټې تر غور لاندې دي. مالکی په دې اړه د عصر ایران له خبري آژانس سره مرکه کې چې یک شنبه خبره شوه دا څرګندونه کړي. فدا حسین مالکی چې د ایران په پارلمان کې د زاهدان استازی دی ویلي د سیستان او بلوچستان خلک د اوبو د نشتوالي په سبب له خورا بد حالت سره مخ دي او خلک له خپلو کلیو کډې باروي. د هلمند سیند چې بالاخره د ایران د سیستان او بلوچستان په هامون تالاب ورګډیږي له کلون رئیس د ایران او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د کړکیچ په اصلي ټکی اوخته. ایرانی چارواکي دا لري چې افغانستان د هلمند معاهدې په اساس د کال 350 میلیونه متر مکعب حقابه باید ایران ته ورکړي. د هلمند په معاهده کې بیا دا اندازه اوبه په عادي او آبی کال کې یاد شوی، خو نورو شرایطو کې د اوبو کچې ته په کتو د اوبو د پریښودو خبره یاده شوې ده. اخو د ایران د پارلمان یو بل غړي او د کرنې او اوبو لګولو د کمیسیون ویاند علي رضا نظري هم تایید کړي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي حوزو کې پر شته امکاناتو غور کوي چې په مټې د ده په خبره د سیستان او بلوچستان ستونزه هواره کړي. د ایران د پارلمان د غړي زیاته کړي چې د ایران د اوبو، برېښنا او بهرنیو چارو وزارتونو له مرستیالانو سره د کمیسیون په ناسته کې له هلمند سینه د ایران د حقابې پر مسلې بحث شوی. نظري چې له مهر نیمه دولتي آژانس سره یک شنبه غږېدلی، نیوکه یې کړې چې د طالبانو چارواکو له شفاهي ژمنو سره سره د ایران حقابه نه ده تعمین کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د هلمند له سینه د ایران د حقابې په اړه په یو کانفرنس کې ویلي وو افغانستان سختې وچکالۍ ځپلی او د هلمند په کجکي کې کافي اوبه نشته چې تر سیستان او بلوچستان ورسیږي. د جمهوری نظام پر مال د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د اوبو د مدیریت کارپو خان محمد تکل په مقاله کې چې په خپل فیسبوک کې خبره کړې، انتقاد کړی چې ایرانی چارواکي د هلمند د حقابې په اړه د خبره خشنه او خوګواښونکې لهجه کاروي او طالبان کلک ځواب نه وایي. هغه ویلي لومړی باید ایران ته اوبو د اندازهګیرۍ په اساس خوشي شي، دویم د هلمند سیند چپ اړخ ته پر پوله د ایران لخوا په سلګونو واټر پمپونه د معاهدې خلاف نصب شوي چې په کال کې په سلګونو میلیونه متر مکعب اوبه باسي. دغه واټر پمپونه باید له منځه لاړ شي او دریم هغه نقطې معلومې شي چې په کومو کې ایران ته اوبه ورکول کیږي. که څه هم رسماً د ایران د بهرنیو یا کورنیو چارو وزارتونو له غیر ډیپلوماتیکو لارو پر طالبانو د فشار راوړلو په مسله تبصره نه ده کړې، خو په تیرو کلو کې په ورته شرایطو کې ایرانی چارواکو په افغان کډوالو باندې محدودیتونه زیات کړي. د تازه راپورونو په اساس د ایران د کورنیو چارو وزارت په ځینو ښارونو له هغې ډلې کرمانشاه کې د افغان کډوالو د هستوګنې او په کارونو د هغوی په ګمارنې بندیز لګولی. د ایران مهراجان سره په خبرو کې د کرمانشاه د کډوالو او بهرنیو ادباو ادارې مشر حمزه سلیمانی ویلي د وزارت امر له مخې له ټولو اړوندو ادارو، کرنې، کار، سوداګرۍ، قانون او صنعت ادارو غوښتل شوي چې د افغان کډوالو شمیرې ورسره شریکې کړي څو پر اساس د افغان کډوالو د نیولو لپاره حکم صادر شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوچ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چي ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه وي، واقعا ستونزمن ده. د جبي ستونزه به یو وي د وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د دی وی افغان میرمنی خبری مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت لګنستون سره مخ کړي ده.
منفی فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او دی مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سم ده چې کډوالۍ خپل ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دی افغان کډوالو پاک خبرې کوي چې بهر کې د نابلدی لوجې لستونځو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2023 کال دی اگست لنیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سہولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نوم په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې ستونزې رانیولې ته ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسوګری وانده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا د سیوالاتو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. د دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهنی بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخته ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي. خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغم اولو او فکر کسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی، ځان څنګه ژبه زده کی. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو خزای لري او کولای شي دغه دما په هند د یو درې څلور کال نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کی او پیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که څام خپل په بهر کې لژبند څخه خوخه نه ده، به هم نور خځو ته وایي چې په هیڅ ډول سخت شرایطو کې دي خپل